درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې په همدې ځای پای ته ورسېدې او ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل کیږي. نن د وږي د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2012 سوي کال د سپتمبر د میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري او د نیکمرغه لوی اختر دوهمه ورځ ده چې ټولو درنو اوریدونکو ته مبارکي وایو او هیله من یو چې د اختر ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې کړئ. ګران اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم
د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، اختر مو بختور. د استرالیا د پاو سارون کې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوزونو ممکنه جنگي جرایم سیړي. د غیدارې د خلکو نه غوښتل دي چې که هر څو په دې باره کې معلومات ولري نو دوی ته د اطلاع ورکړي. د استرالیا نشراتي شرکت ای بی سی د جولای په میاشت کې رپورټ ورکړی و چې د استرالیا خاصو قواوو په افغانستان کې په عملیاتو کې یو افغان هلک وژلی او خبرې پټ ساتلې دي. د ای بی سی شرکت د استرالیا د خاصو قواوو د پټو عملیاتو په هکله د سلګونو سیري اسنادو رپورټ هم ورکړی و. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي ملک غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن وي. دغه بیان نن د شنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د بیان نه یو ورځ وروسته خپور شوی دی. اشرف غنی پرون د اختر د مبارکۍ په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې د سولې په پراخو مذاکرو کې برخه واخلي. د پاکستان بیانیه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د وخته میکانیزم جوړ شوی دی او پاکستان به د سولې د کېدو لپاره په ټولو ابتکارونو کې خپله ونډه اجرا کړي. د پاکستان پولیس ویلی دی دوه ټوپکوالاو نن د اختر د مانځنه وروسته د کراچۍ په ښار کې په پارلمان کې د قبایلي ګوند د وکیل په ځای د یو ماشوم په شمول دوه تنه نور وشتلي او وژلي دي. د پولیسو صاحب منصب نور محمد شاه ویل د پارلمان وکیل خواجه عزت الله حسن په دې حمله کې چې نن وشوه بد شوی دی، خو یو ماشوم او یو پولیس ووژل شول. شاه ویل دغه راز یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې زرګونه نور خلک د اوبو له لارې په کښتیو کې او همداشان پیاده بنګلادیش ته وراوښتي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي چې دا خلک په میانمار کې د تشدد له وجې تښتېدلي دي. د میانمار امنیتي چارواکي او د روهینګا د اقلیت قوم وسلوال کلیو ته د اور اچولو او د میانمار د راکین په ایالت کې د زرمونو ملامتي یو په بل اچوي. پاوز ویلی دی قریب 400 تنه چې اکثره یاغیان دی په جګړو کې مړ شوی. دا گیس د میاشتې په 25مه د جګړو د پیل کېدو راهیسې تر اوسه پورې 15000 خلک بنگلاديش ته وروختي دي. د ایران د پاوز لوی درستی جنرال محمد باقری نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په خلاف د خارجي دښمن د حمله امکانات کم دي. د رویټرز د خبری آژانس د راپور غټ کې سید سلیمان شال ولی.
جنرال محمد باقری وای چې د ځمکې لارې پر ایران باندې د پوځي حمله امکانات ځکه کم دي چې د لویدیځ نړۍ ډېر بې عقله او ناپوه مشران هم په دې حقیقت اګه دي چې پر ایران باندې حمله به ورته پر درانه قیمت تمام شي. ایران سږ کال په فروری کې بالیستیکي توغنده امتحان کو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې پر ټولو اپشنونو او لارو چارو باندې غور کوي. جنرال باقری وای که فرض کړو د ایران په خلاف د نظامی تیری لری امکانات هم په نظر کې ونیسو، د ځمکې لارې به څوک حمله ته په اسانۍ زړه ښه نه کړي. که د جنگ په پیل کې بری هم عمومي، په آخر کې به په خپل عمل حتما خپه او ستومانه وي او جنگ به د ایران د سرحدونو پورې محدود پاتې نشي.
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه او ریاو د افغانستان په ارتباط بل خبردار دی چې په پاکستان کې د هغو مهاجرو د نومونو د لیکلو پروسه روانه ده چې قانوني اسناد نه لري. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حبیب احمد میاخیل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې بهیر د پاکستان د نادره ادارې لخوا په دغه هیواد کې پیل شوی چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې به دا بهیر بشپړ شي.
د ثبت او راجستریشن لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې 21 مرکزونه جوړ شوي او 15 تنه د افغانستان څخه پاکستان ته استول شوي تر څو هلته دغه پروسیس څخه نظارت وکړي او د پاکستان د نادرال ادارې سره د افغانانو د ثبت او هویت پیژندلو کې مرسته وکړي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیون خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د سیلاب ځپلو سیمو د لیدو لپاره د ټکساس د ایالت د هیوستن ښار ته ځي. ښاغلی ترامپ تر خپل سفر مخکې د کانګرس لغړو نه د ټکساس او لویزیانا د ایالتونو سره د مرستې په خاطر د 8 میلیارد ډالرو د بودیجې د منظورولو غوښتنه کړې ده. د سیلاب ځپلو سیمو د حالاتو په باره کې د خبرونو نه وروسته رپورټ لرو. د سوریې د حکومت مخالف مبارزین وایي چې د اسلامي دولت لسګونه غړي د خپل کورنۍ سره د امریکا د بمباریو د ګواښونو باوجود هغو سیمو ته ورسېدلی دي چې د افراطیانو په لاس کې دي. د دې اعلان نه 3 ساعته مخکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت په ضد جنګ کوي ویلي دي چې 14 سرویس موټرونه چې د داعش وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي په کې دي 6 ورځې مخکې د لبنان او د سوریې د سرحدي سیمې نه حرکت کړی او لا تر اوسه د سوریې په دښتو کې بند پاتې دي. د عراق مقامات ویلي دي لکه تر لږه 3 حمله کوونکي په سمارا کې د بریښنا سټیشن ته ننوتی دي، په ځان پورې تړلي بمونه الوزولي، 8 تنه کارګران وژلي او 8 تنه مامورین زخمي کړي دي. بریج جنرال یحیی رسول وایي چې دغه 2 حمله کوونکي د کارګرانو په جامه کې دغه سټیشن ته ننوتی او دریم کسې د امنیتي قواوو یونیفورم اغوستی و. د بی سرحد ډاکټرانو مرستندوی نړیوال ګروپ د لیبیا په مقاماتو غږ کړی دی چې د مهاجرو، پناه غوښتونکو او سیاسي پناه غوښتونکو د یوې مخې بندي کول نور پای ته ورسوي. دغه ګروپ د جمعې په ورځ بیانیه خبره کړې ده، وایي په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په تریپولي کې د حکومت سره مرستې کوي، په توقیف خانو کې صحي حالت یا حکومت په لوی لاس ډیر خراب کړی دی او یا یې خرابېدو ته شرایط برابر کړي دي. ډیره لږه توقع کېږي چې د کینیا سره محکمه د اګست د 8 نیټې انتخابات چې جمهور رئیس هورو کینیاتا ګټلې دي لغوه کړي او د نوو انتخاباتو د کېدو حکم دی وکړي. او د یمن د سره صلیب مؤسس د دغه جنگ د پلی ملک په پایتخت کې د صحت د خرابوالي له امله مړ شوی دی. ډاکټر محمد الکاتاو ویل چې عبدالله الخامسی چشپګاویا یا اویا کلن به و د جمعې په ورځ په صنعا کې د ابن سینا په روغتون کې مړ شوی دی. یو خواته د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په بین المللي سطحه د یمن پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي بندیزونه ورباندې لګولي دي، بل پلو ته 2 اویا کلن او بغې بل پلو ته 2 کلن داخلي جنگ په دغه ملک کاروبار او هر څه فلج کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د مهاجرونو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له قانوني اسناد پرته د میشتو افغانانو د نیملیکل بهیر خروان دی. تمه ده د شپږو میاشتو موده کې به شاوخوا 8000 افغانانو ته په پاکستان کې په قانوني توګه د اوسېدنې موقتی کارتونه ورکړل شي. یو ان ایچ سی آر وایي دغه بهیر د پیل په وخت 3000 افغانانو د نیملیکل مرکزونو ته وبخه. د دغه بهیر د پیل په وخت کې 3000 افغانان د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلي وو. په موکړې په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شیدواری ریپورت ده.
د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوملیکنې بهیر د اګست میاشتې په 14مه پیل شوی او د تیرې اونۍ پورې 15000 افغانانو د دغه بهیر له لارې خپل نمونه ثبت کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حبیب زحمت میاخیل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوملیکنې بهیر د پاکستان د نادره ادارې لخوا په دغه واد کې پیل شوه چې د شپږ میاشو په ترڅ کې به دا بهیر بشپړ شي او تر اوسه 2000 پورې افغانان به په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد ترلاسه کړي.
د ثبت او راجستریشن د پاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې یو مرکزونه جوړ شوی او 15 تنه د افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی ترڅو هلته د لدسې پروسې څخه نظارت وکړي او د پاکستان د نادراله ادارې سره د افغانانو د ثبت او هویت پیژندلو کې مرسته وکړي.
په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانانو چې د مهاجرت په قانوني اسنادو په دغه هیواد کې ژوند کوي سربیره د ملګرو ملتونو مهاجرینو د اړیکو کمشنرۍ د وینا له مخې د 1500 څخه تر 8000 پورې نور افغانان هم د اوسېدنې د اسنادو پرته دیره دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویان نظر فرحات امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوملیکنې له بهیر څخه دغه ادارې ملاتړ اعلان کړ. خو ویل چې د نوملیکنې دا بهیر د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې پیل شوې ده.
د آخرین سفری کې خودم شخصاً داشتم د اوګست.
خغلی پر هادویل د اګست په 13مه چې ما په خپل پاکستان ته کوم سفر درلود هلته مې یو لومړنی مرکز ولیده چې د نمونو ثبت لپاره پرانستل شوی و. یو شمېر افغانان هلته ورغلي وو. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړي له 300 زیات افغانانو دغو مرکزونو ته د نمونو ثبت لپاره ورغلي وو. موږ د UNHCR د ادارې په توګه له دغه بهیر څخه ملاتړ کړی دی. په ډېرو برخو کې مو اسانتیاوې برابرې کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM په دې بهیر کې ښکیله ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ وایند وویل چې دا زموږ لیکنه به دا معلومه کړي چې په پاکستان کې څومره افغانان د قانوني اسنادو پرته دېره وو. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د یو رپورټ له مخې یوازې سږ کال د جنوري له میاشتې راهیسې تر اوسه 3,318 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغانان له پاکستان څخه وطن ته راستانه شوي دي. په داسې حال کې چې UNHCR وایي په دغه موده کې د قانوني اسنادو لرونکي نږدې 8,000 افغانان له دغه هېواد څخه خپل وطن ته راغلي دي. تېر کال پاکستان د اګست د میاشتې په وروستیو کې له خپل هېواد په زور د افغانانو شړلو بهیر پیل کړ چې د کال تر پایه نږدې 6,000 افغانان د دغه هېواد څخه خپل وطن ته راستانه شوي وو. د UNHCR وایند په روان کال کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو د بهیر د ورو کېدو علت په دغه هېواد کې مشتو افغان مهاجرینو ته د اوسېدنې شرایطو ښه کېدل ګڼي.
یک سلسله تسهیلات هم بر افغانها مساعد شده، مثلا سرپناه.
خغلی پر هادویل افغانان ته یو شمېر سهولتونه هم برابر شوي دي. مثلا په پاکستان کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو پرته د افغانانو نوملیکنه د مهاجرینو لپاره د حفاظتي وضعیت ښه والی او همداشان یو بل علت چې ښودل شوی هغه وطن ته د ستنېدونکو سره د UNHCR په نغدي مرستو کې کموالی دی. UNHCR تېر کال هر ستنېدونکي وګړي ته 300 امریکایي ډالر ورکول چې سږ کال دا پیسې 200 ډالر ته راکمې شوې دي. خو ښاغلی فرهاد وایي چې دغو عواملو په څنګ کې په پاکستان کې د مشتو افغانانو وضعیت د تېر کال په پرتله اوس نسبتا ښه دی. د UNHCR دغه چارواکی وایي چې لا هم د روان کال پای ته 3 میاشتې پاتې دي او کېدای شي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو بهیر بیا ګړندی شي. او دا ځکه چې د ښاغلي فرهاد په وینا پاکستان تېر کال په روسي څلور میاشتو کې له دغه هېواد څخه تر 340,000 پورې افغانان افغانستان ته شړلي وو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، یوې افغان نجلۍ وکولای شول چې د هیروشیما د سولې په غونډه کې د نړیوالې سولې په اړه خبرې وکړي او د 5 غرض د کوونکو په ډله کې راشي. د نړیوالې سولې په اړه د ریحانه احمدی وړاندیزونه دا و چې د هیوادونو ترمنځ باید د باور فضا رامنځته شي، له تروریزم سره په ګډه مبارزه وشي او ځینې هیوادونه باید د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. لمن یازی په دې حق له کابل څخه رپورټ را لګلی دی.
ریحانه احمدی په اولسم ټولګي کې زده کړې کوي. هغه د هیروشیما د نړیوالې سولې په غونډه کې د نړیوالې سولې او هستوي وسلو د لمنځه وړلو په حق له خبرې وکړې او د 5 غوره ویناوالو په قطار کې راغله. هغه همدارنګه د سولې د سفیر لقب وګاټه. ریحانه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل تروریزم سرحدونه نه پیژني، د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم وګړی د دوی په خلاف رفتار وکړي وژني. ریحانه د هیروشیما د نړیوالې سولې په غونډه کې وړاندیز کړی چې د نړیوالې سولې د ټینګښت لپاره باید پرمختللي هیوادونه له وروسته پاتې او جنګ ځپلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د نوموړې پر وینا دولتونه کولای شي او پر بل اعتماد له نړیوال تروریزم سره په ګډه مبارزه او په ټوله نړۍ کې سوله ټینګه کړي. د نړۍ ټول هیوادونه باید له جنګ ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، عراق، سوریه او نورو سره هر ډول مرستې وکړي. ریحانی ټینګار وکړ چې ځینې هیوادونه نه باید هستوي سلا خپل قدرت وګڼي او د ډیرولو مخه باید ونیول شي. اغلی احمدی په هدا غونډه کې له هغو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د تروریست ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د هغې په وینا لري نه ده چې تروریزم په راتلونکي کې دوی هم وګواښي. له دې افغان نجلۍ مې وپوښتل چې د سولې د تعمیل لپاره د ملي وحدت حکومت ته څه وړاندیزونه لري. حکومت باید تبعیض له منځه یوسي، د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه ډیره کړي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، په ښوونځیو کې د زده کړو کچه لوړه کړي او د هیوادوالو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ریحانه له تروریست ډلو څخه هم غوښتنه وکړه چې انسان وژنه دې بس کړي. ریحانه تصمیم لري چې د یوې میاشتې په جریان کې د نجونو او هلکانو په ګډون یوه شبکه جوړه کړي چې نجونې او هلکان به پکې غړیتوب لري او د سولې اړوند مسایلو باندې به بحث کوي. د افغان نجلۍ هیله لري چې خپل زده کړې پای ته ورسوي او د نجونو د تعلیم او سولې د راوستلو په برخه کې کار وکړي. د ریحانې مور زهرا له ټولو میندو او پلرونو غوښتنه کوي چې د زوی او لور په منځ کې توپیر ونه کړي او دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
تشویق
نورې میندې او پلرونه هم باید لکه ما غوندې خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي. د هیروشیما د سولې نړیواله غونډه له دوه کلونو راهیسې په کال کې یو ځل جوړیږي. د دې غونډې دوهمه دوره چې د روان میلادي کال د اګست په نیمایي کې جوړه شوې وه، د امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هیوادونو په ګډون د 15 هیوادونو سل زده کوونکو ګډون کړی و چې په 11 او 12 ټولګي کې زده کړې کوي. افغان انجلۍ ریحانا، یو کاناډایی، یو اسپانیایی او دو جاپانی زده کوونکي د دې غونډې په 15 غوره ګډونوالو کې راغلل.
زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري له ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د استودیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په ښه کېدو سره په خوست کې د تفریح لپاره زمینه برابره شوې ده او سربیره پر دې چې د ښار په پارکونو کې ګڼه ګوڼه ده، په ځینو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته د میلو او د خوښۍ د نورو پروګرامونو د جوړولو موقع په لاس ورغلی ده. پام وکړئ په دې هکله د ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
دا د خوست ښار په یو تفریحي پارک کې د اختر د ساتیرۍ پر مهال د ځوانانو او ماشومانو شور ماشور دی. ځینې په لویو زنګوګانو کې زنګي، ځینې سیل کوي او یو شمیر نور بیا د پارک په څنډو کې آرام ناست او تفریح کوي. محمد ایوب خان د ګربز ولسوالۍ له شیخ امیر څخه له خپلو ملګرو سره دغه پارک ته د ساتیرۍ او تفریح لپاره راغلی. د ملګرو یې په پارک کې په لوبو کولو د بوختو ځوانانو ننداره کوله.
او موږ ډېر خوشحاله یو چې ټول یو ځای یو او دلته د سترۍ لپاره او د دې خوسمیشو د یو ځای کولو لپاره او د عید مبارکۍ لپاره په دې ځای کې سره وینو او سره برې کوو او ساعت تېروو.
نوم مې شهید الله دی، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مخکې دا ډول پارکونه په خوست کې نه وو، دا چې اوس جوړ شوی دی ډېر خوښ یو. بېلابېل ډول خلک راځي دلته، له قسم قسم سیمونه دلته راځي.
د خوست د مرکز کاروانسرای اوسیدونکي حاجی لاهور بیا خپل ماشومان د خوست ښار تفریحي پارک ته د لوبو کولو لپاره راوستلی وو. دی خوښ و چې امن دی او په تفریح ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده.
مخکې لږ ډور وو، ایسا زودی د وړکې هم خاصول دی، خلک زړه نم لږ ژوندي دي. دغې پر به د وړکې روسته چې سات کتر کو دغې پر باید چې دغه ستر وای غټ جوړ شوی وای. دا د خلک پر ډېر کم دی، ډېر وړي کې دی، د خص خلک ډېر دی، نفوس ډېر زیات دی.
سربیره پر دې چې په مرکز کې په تفریحي پارکونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده، په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په ښه کېدو سره په ځینې لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته دا موقع په لاس ورغلی چې میلې او د خوښۍ نور مراسم جوړ کړي. د خلکو په نظر د تفریح لپاره په ښارونو او اطرافي سیمو کې د اسانتیاو برابرول د نوي نسل په راتلونکي ژوند خورا مثبت تاثیرات لري.
نوم یې صابرین دی. تفریحو پارکو پیدې خو دا هغه دي چې ځوانان صرف کې راټولیږي، نیکې مشورې سره کوي. دا نیکې مشورې ډېر وخت د سولې لامل ګرځي، د ورورولۍ لامل ګرځي.
نوم یې احمدالله دی، د خوست ولایت اوس مرکز اوسېدونکی یم. بله ګټه یې دغه ده چې دلته خلک هوټل جوړوي، دکان جوړوي او د سپارلیو والا هډو والا دلته ډېره ګټه رسېږي.
خوست ولایت په تیر کې هم د ځینو پروګرامونو شاهد پاتې شوی، خو په وروستیو اخترونو کې د تفریحي پروګرامونو د زیاتېدو عمده لامل په دې ولایت کې په نسبي ډول ښه امنیتي وضعیت بلل کېږي. عام نظر دا ده چې د تفریحي ځایونو او پروګرامونو برابرول سربیره پر دې چې د ځوانانو په راتلونکي ښه تاثیرات لري، د کاروباري خلکو د اقتصادي مشکلاتو په حل کې هم مهم رول لوبوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، په ملي پوځ کې د ریفرومونو راوستل په افغانستان کې د پینتاګون د نوې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په ویرجینیا کې د افغانستان د چارو د څیړونکي قمر الدین جبارخیل سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
جبارخیل صاحب، د پاکستان په ارتباط د امریکا د ملکی مشرانو او نظامی مشرانو ترمنځ په پالیسۍ کې یو څه توپیر لیدل کیږي. د سینټ کام عمومي قومندان د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې وو. د پاکستان ډیر تعریف ستانه او کړول د زمونږ افغانان دیوال دا تضاد ولیدل کیږي.
پاچا صاحب محترم دې کې خوشک نسته ده چې پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو یو د ډیرو پخوانیو متحدینو څخه ده.
بله،
چې د پخواني شوروي اتحاد په لمنځه وړلو کې او دغې نه مخکې او دغې نه وروسته همیشه پاکستان د امریکا د ماموریت ملاتړ د منطقه کې. بله موضوع دا ده چې ډیپلوماتیکي مسایل دي، نو دغه اصل په نظر کې نیولو سره امریکا نه غواړي چې د فتن خپل روابط قطع کړي، غواړي چې ادامه ورکړي تر څو د پاکستان په پالیسیو کې په اصطلاح تغیرات وویني. دا شک پیدا شوی چې پاکستان دو مخیزه پالیسی مخورندیو که چیرته در روابط په مطلق شکل سره قطع شي، هم د ملکی مامورینو هم د نظامی مامورینو په سطح باندې دا مشکلات کېدای شي نورم زیات شي، نو دوی د تفاهم او د خبرو لارې غواړي چې دا ستونزه را کمې کړي په دې خاطر باندې چې روابط ساتي. اما کوم ځای پورې چې د پالیسی مسله ده، پالیسی کې خو زه فکر نه کوم چې دومره لوی تغییر وسیږي. پالیسی د امریکا حکومت یوه واحده پالیسی ده او پالیسی خو د وایټ هاوس یا د سپین ماڼۍ لخوا نه
یو ځل تاسو ویلو چې امریکایي قومندانان په دې عقیده دي که امنیتي اصلاحات ونه شي د افغانستان پوځ د جنگ په ساحه کې برین شي ګټلې.
پاچا صاحب محترم، تقریبا زما مسلک هم همدغه موضوع ده.
بله،
زه د سکیورټي سیستم ریفورم یا د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو مسله چې منځ ته راځي دلته درې اصله وجود لري. یو د امنیتي ځواکونو جوړونه ده چې د اساس نه تعداد نه جوړیږي. دوم د امنیتی ځواکونو بیا رغونه یا بیا جوړونه، لکه څنګه چې د افغانستان د پخوانیو امنیتی ځواکونو چې له منځه لاړو هغه بیرته جوړونه وشوه. او درېمه موضوع راځي د ریفورم یا د اصلاحاتو. په افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو بیا رغونه تر یو حده پورې وشوه. یو تعداد پخواني با تجربه منصبدار چې هغوی ډیر کار کړی و، د سنو سال په لحاظ باندې د ډیرو مدې چې د وظیفې څخه لرې پاتې شوي وو، هغه متقاعد کړل شو، په کور کېناستل شو، اما یو تعداد بیرته راوستل شو.
بله،
دومه موضوع یو شمېر نور تخصصي جزوتامونه هم په پولیسو کې هم په ملي اردو کې جوړ شوه چې دا په اصطلاح نوي جزوتامونه دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته معرفي شو. خو کله چې دغه دواړو فعالیتونو ته وګورئ، د دېو فعالیتونو اصلي محور کیفیت نه و، کمیت و.
بله،
چې څنګه شمېره زیاته شي. د افغانستان د خلکو تشویش د امنیتي ځواکونو په ارتباط باندې اوسرفه شوی ده، اما د توقع څخه زیات خلک راځي اوس د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل دوه تقاضا کوي. اوس راځو د اصلاحاتو خبرې ته چې د ریفورم مسله ده، کیفیت ته ضرورت لري. او هغه سه با کیفیت ریفورم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه یو موثر امنیتي ځواک جوړ کړي تر څو دوی د افغانستان د امنیتي ستونزو ته جواب دی وسیږي.
بله،
هغه سه ریفورم تر اوسه د افغانستان په امنیتي ملي ځواکونو کې نه ده شوی. عاجل ضرورت ده چې باید ریفورم ته هم په ملي سطحه او هم په بینالمللي سطحه باندې یو خاصه توجه وسي.
د ټرمپ د ادارې په دې نوې ستراتیژۍ کې زیات تاکید په جنگ شوی دی. د ډیپلوماسۍ دپاره دومره زیات امکانات نه دي پرېښودل شوي. ستاسو په نظر غوره لاره د متحده ایالاتو لپاره کومه لاره؟
د متحده ایالاتو دپاره په افغانستان کې لکه مخکې مې چې ویلې، اول خو د افغانستان لکه څنګه دوی هم وایي، اوسنۍ تازه خبرې دي د پینټاګون چې د افغانستان د ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي. دوم، دغه د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په تدریج سره باید افغانستان حکومت ته وسپارل شي، یعنی د اصلاحاتو د پروسې ملکیت چې باید دغه مملکت ته یا ادارو ته وسپارل شي. دا په دې معنی چې هغه خپل افغانان بیا کولای شي چې د خپل ضرورتونو او د خپل احتیاجاتو او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره د امنیتي ځواکونو لیکي ترتیب کې جوړی کړی. نو دا به یو دایمي د حل لار وي چې دا یو خو د امریکا د متحده ایالاتو مالی او ځانی خساره کموي، او بل د دوی ماموریت الته به موافق او موثر وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د هیوستن ښار په هغو سیمو کې چې د اوبو له بندونو سره نږدې پرتې دي، د نورو سیلابونو د راوتلو خطر اوس هم شته دی. خلکو همدا اوس په پناه ځایونو کې اړولي دي. د امریکا غږ خبریال الیزابت لی له هغه جومات څخه لیدنه کړې چې خلکو د سیلاب او باران له امله پکې پناه اخیستې ده. د دغه رپورټ پښتو بڼه به زما همکار تاسو ته وړاندې کړي.
د هغو سیلاب ځپلو لپاره په سرپناهو کې وخت تیرول آسان نه دي چې نه پوهیږي کله به خپلو کورونو ته ولاړ شي. دی وضعیت د سعودي عربستان صحرا الاسد هم اغیزمنه کړې.
We've never had any experience before like that with any kind of
storm. مونږ هیڅ کله دغه ډول طوفان نه ولیدلې او تمه مو نه درلوده. کله چې اوبر اغلې نو د زما لپاره یو نوې تجربه و.
سارا د خپلوانو د لیدنو لپاره هیڅ نه راغلې ده. ماشومان لوبي کوي، خو لویان کور ته تلل غواړي او نه پوهیږي چې کله به ورته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. خو هغوی دلته ځانونه خوندي احساسوي او شاوخوا فضا یې سمیمی ده.
یو زیات شمېر خلک دلته راغلل چې هغه کسان خپل کورونو ته بوځي چې دلته د سرپناه لپاره راغلي وو. دغې خواخوږۍ پر موږ اغېزه وکړه.
دا هیڅ لویدیځه برخه سیلاب نه لري. د دې ځای اوسیدونکي دلته راځي چې خلکو ته د څادرونو، کمپلو او حتی د لوبو شیان ورکړي. ځینې خلک د لوړي ځل لپاره جمعتا دننه تللي.
ما هیڅکله
یو جمعات نه و لیدلې. ما یو څه اندېښنه درلوده چې د کومې دروازې له لارې ننوځم. یوې ځوانې مېرمنې بهر زما هرکلی وکړ او ماته یې لاره وښوده.
دلته د هر دین خلک سره یوځای شوي دي او یوازې د بشرپالنې پر اساس کار کوي. هغوی یوازې د انسانانو په توګه له یو بل سره مرسته کوي. موږ د بېلابېلو کسانو په اړه پوهه ترلاسه کړه.
جینا وایي چې د دې ځای لیدل یې ځینې اندېښنې لرې کړې دي.
دا نارینه زما د تمې برخلاف ډېر صمیمي دي او ښځینه یې هم زما په اند ډېرې مهربانه او صمیمي دي. خو ځینې وخت زه یې له نارینه و نه شرمیږم، ځکه چې د هغوی د دودونو په اړه سم معلومات نه لرم.
دا د چودري لپاره هم یوه تجربه وه.
هغوی انسانان دي، هغوی زموږ دوستان دي. هغوی غواړي د کوم توپیر او ویرې پرته له انسانانو سره مرسته وکړي. هغوی یوازې خلکو سره مرسته کول غواړي.
They just want to help people.
سارا وایي چې د دې ځای وضعیت هغو خبرو په څیر نه دي چې په خبرونو کې یې د مسلمانانو پر خلاف کوي.
دلته داسې کسان راځي او مرستې ویشي چې مسلمانان نه دي. دې کار د امریکا په اړه زما په نظر کې بدلون راوستی دی.
د دې ځای رضاکاران وایي چې د فاسدو د له منځه وړلو او له یو بل سره د همکارۍ کولو له لارې به خپله ټولنه پیاوړې کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او بیا هم تکساس. د تکساس د هیوستن په شاوخوا کې د سیلاب اوبه مخ په کمېدو دي او که څه هم چې باران اورېدلی دی، خو روغتیایي ستونزې لا په خپل ځای پاتې دي. په حقیقت کې ځینې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي. د امریکا غږ خبریالې کیرل پیرسن په دې باره کې دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
سیمه حیرانوونکې ده. پنځه پرله پسې ورځې څه باندې 3.5 تریلیونه اوبه په هیوستن او د ټکساس په جنوب ختیځ کې له باران نه اورېدلې وي. له الوتکو نه دغه سیمه ښکاره کېږي چې تقریبا هر شی د اوبو لاندې دی. د برېښنا امزې راولېدلې دي چې لږ تر لږه د دوه رضاکارانو کښتۍ ورسره ولګېدلې. دوی دغه مزې نه ولیدلې. یو ځوان کس چې په اوبو کې پښه کېښودله برق ونیو. هغه کور ته روان و چې د خپلې خور پیشو پیدا کړي. د ده مور جودل پاسیک وویلې د خپل زوی وروستۍ خبره دا وه چې زمرم او خپل یو ملګري ته خبرداری ورکړ چې د ده پسې رانه شي. پاسیک وایي
help my son. They couldn't resuscitate him. He was in electrified water.
حتی دوی زما د زوی سره مرسته ونه کړه. دوی له مرګ نه راونه ګرځولی شو ځکه چې برق شاټي کړی و. ویرجینیا راجر ګراسو او ډیر نور د خبر په اوریدو سره سمدستي له خپل کورونو نه راووتل. ګراسو وایي
About 11 o'clock some little guys came and rang the doorbell and told us it was mandatory you have to leave that your house is
تقریبا 11 بجې وې چې ځینې کسان راغلل. د دروازې زنګ یې ووهه او موږ ته وویل سمدستي خپل کور پرېږدئ چې د سیلاب د اوبو لاندې کېږي. هغو کسانو چې د شکرې ناروغي لرله او دومره وخت یې نه لره چې د انسولین په شان درمل د ځانونو سره واخلي، له نورو نه د وینې د فشار یا د کلسترول د کنټرولولو درمل پاتې شوي وو. د ناروغۍ د کنټرول لپاره مرکزونه، محلي روغتونونه او درملتونونه مرسته کوي.
محترم اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.